درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو دي نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې پایلم له خبرو کوو. اسلام آباد ویلی چې د هند لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوې ده. پاکستان صدر اعظم شاباز شریف دا بریدونه جګړیز اقدام بللی او ویلی دی چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي بریدونو کې په نخ کړی. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشتنه سیالان یان وواشل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو خو تر هغه مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې د سې شنبه په ورځ د یو مین په چاودنه کې و پاکستانی ملیشه سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي. د پاکستان پوځ پرون په یو اعلامیه کې ویلي د بلوچستان د بلتون پالې ډلې بلوچستان د ازادي بخون کې پوځ غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوی بم په وسیله برید کړي. دا برید د کچی سیمې ترمنځ د مچ خارګوټي ته نږدې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي فرانسوي خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نخښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه و. نوموړي زیاته کړې د پیښې 15 ټپیان د هلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د ریاست د سې شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به په بیلابیلو ولایتونو کې له لسو تر دیرشو میلی متر پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به یې په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 1500 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تیر جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي وو. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنوی ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبری اژانس د سې شنبه په ورځ راپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقی د احتمالي سفر په اړه څه نه دی ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د دوی د ډیپلوماټانو استازي توبې منلې دي. او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالی ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له ترنسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل ماکرون به د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات به قبول کې قدر منو کور زکون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم دنن ورځی درس موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول قدر منو کور زکون کې برتر او جوړ صحت مند او سجه د سیاحت جمع بوم پته نه رونو ګل علی زکون کول که څنګه چې زمرا تاسو دنن ورځی درس مضمون او ګون ټول کې جغرافي مضمون پنځم لوستې نه لمن نیم چې تاسو ټول قدر منو زکون کې درسته پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ژوکل علی زکون کو اس مرستا سو د نن ورځې د لوست په کې دوه صفحه مخې تاسو ټول کډر منځ زکون کو نه هیل لرم مخې له دینه چې تاسو لوست په سی تاسو ټول کډر منځ زکون کې به خپل زنه سره خپل دوهم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له ځان سره نوٹ کړئ ژوکل علی زکون کو اس مرستا سو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او ورونه دي چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث ولرو هم چې نن درنه زکون کو د کتاب صفحاله نوشته مینه پیل به تر شپږ دېش می سپې پرې درنه او قدر منو زکون کو زموږ راستا سودنن ورځې در سیاحت اپ یم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په حق لبش پر معلومات تر لاسه کړو عبارت دی له لومړی د افغانستان اقلیم دویم دشتي اقلیم دریم غرنۍ اقلیم څلورم مدیترانه اقلیم پنځم د مونسون اقلیم شپږم استپی یا هم شلورونکی اقلیم اووم غرنۍ یعنی الفی یا هم تندرا اقلیم اتم غرونه لومړی هندوکش غر دی دویم د بابا غر او دریم سپین غر دا هغه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات پلولو او په حق له به مکمل معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم درنو زده کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپل د لایتنی ریشې لري چې دا په خپل د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنی ورکوي یعنی د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بیلابیلو برخو کې توپیر کوي او له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې په خپل په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بیلابیلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته یعنی په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بیلابیلې ځانګړنې لري افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبيعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی یعنی شپږ اقلیمي سیمې لري یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي په دې سیمو کې اوروشت لږ او په ژمي کې واوره نه وریږي او زیاته تودوخه او لږ اورش لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو په خپل د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا شته یو ډول ګرمه ده او هم چنان یو بل خوبه یې چې د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخه توپیر یې ډیر زیات وي یعنی د شپې هوا یې ډیر زیات سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې د خاصه د خوب لپاره هوا ډیره معتدله او شوي همچنان درنو زده کوونکو دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنۍ اقلیم دی چې دغه غرنۍ اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دی د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنۍ سوړ اقلیم سبب ګرځي دغه سیمې چې دی د د هوا تودوالی په هر زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او د غواوري او باران د اورش کچه په دې کې په زیاتیږي یعنی هر څومره چې د سیمې لوړې په هغومره د دې سیمو کې د باران او اورش کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورش چې وي د واوري په شکل سره وي او هم چې نن دغه سیمې چې وي له سړي هوا سره زیات مخامخ وي کچې موږ تاسو سفر کول وړو غرنی سیمه ته ځو نو د سړي هوا سره اتمنځ ری مخامخ کیشو هم چې نن درنو زده کوونکو درې مقلیم مدیترانه اقلیم دی لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کشي مابینځ کې موجود وي او د لمر وړانګې ور باندې دوه ځلې ورې دیږي یعنی په جدي سرطان کشي باندې د لمر وړانګې یو ځلې ورې دیږي خو مګر هغه سیمې چې د دې دوه په مابینځ کې موجود ولري پر هغه سیمې چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابر دیږي د مدیترانه اقلیمي سیمو په نامه سره دیږي چې زموږ په هیواد کې دغه سیمې چې دی په خپل ننګرهار لغمان ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي چې په دغو سیمو کې اورش ډیر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمي سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجي، ګنۍ، دستروست او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو څلرم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اوریږي، یعنی یخ اقلیم نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړې، زنغوزي او قوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوستی او ننګرهار، دغه ولایتونه د منسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپی یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورش په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورش په ژمي کې وي. او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندورا اقلیمي سیمې دي چې دا د نامه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندورا اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندورا اقلیمي سیمې جوړوي. نو خو زده کوونکو دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورش په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورش چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سر و کال واوري او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره شناسي واوسېږي. اوس هم د لوس په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په حق لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو که چېرې مراد تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځني او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود او وسپنه، سرب او مس پیدا کېږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زنزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کونکو زمر د ګران هیواد افغانستان مهم غرونه چې دی د هغولو جملو څخه یو په خپل د هندوکش غر دی چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډیرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلې دي او دغه غرونه چې دی په خپل د شي مطالعې له لحاظ څخه په دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخ سمو سره نیول، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی په خپله درنو زده کوونکو ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاواک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1250 متره لوړوالی لري او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نن لري. لویدیځ هندوکش دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نن لري او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3400 متره لوړوالی لري او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو دوم چې دی په خپله د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5000 متره پورې لوړوالی لري چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه په خپله د د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړي څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نمونه کې د سرویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د لوس په اخرنی برخه کې سپین غر په حق لولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ازمر د ګران هیواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړ څوکه د سنگارام په نامه سره یې دی چې د سمندر له سطحې څخه 4555 متره لوړوالی لري او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په د طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي او همچنان درنو ځکهونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربان دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي د ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسي وو اوسېږي د لوست په دې برخه کې د پوښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ وروسته ځواب ورته وایست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم، د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا لا په امان ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول که قدر منو کول لیست کن کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جواب پیام از من پنځم لوستم. خیلی من دیم چې تاسو ټول خواجه غول لیست کن که برات راغو جوړ او صحت مند او سیجه د صحت چمې بوم بتن می قدر من زکن کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فاتدین او مصحف حق له صفه شي کتاب صفه له درو دیشمې نه پیل به تر اته دیشمې سپې پرې. همدارنګه زموږ استاذ درن وزیر درسي اهداف عبارت دي له لومړی د اروپا د دین او مذهب په حق له څه پوهېږي، دویم د اروپا د اقتصادي جغرافیې په حق له څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او بللی زده کوونکو د پراته وجو دقت مهینه یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا وګللی زده کوونکو، د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د دین او مذهب په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د کوم په هکله معلومات ترلاسه کړو، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات ولرو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو وګللی زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلې سو درنه ځکه کوونکو چې د اروپا لویو وچو زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمي، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته، نو ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره د دې چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو، یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلټنی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځنګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدرمنو خوږو زده کوونکو، د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی په خپل د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوه مهم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده، هغه په خپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږه اختلاف لري، یعنی لږه یو د بل سره د دې دوه مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره دی، چې دی په خپل یو آلمانی یا هم جرمنی پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د دې پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و، هغه په خپل د لوی فا په نامه سره دی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی، هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره دی، چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د دې په لښون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په همدارنګه د دې څنګه په جرمني کې زیات شمېر کسان د اوروفا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هېوادونو کې د دې تر څنګ د سویس په هېوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو، دریمه برخه د عیسوي دین د دې چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یې ډېرې چې دا مذهب په خپل د اروپا غري و چې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېر کېږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړه کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هېوادونو په عمومي توګه د سلا او د نژاد زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورته او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو خپل لیست کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا لوی وچه کې د عیسوي دین هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دي، بلکې د دې تر څنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لوی وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستي بلغیار او اروپایی او ترکی کې استوګن لري او زیات شمېر کسان چې بيدی په دغو سیمو کې د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي. او همدارنګه په دې هیوادونو کې لرغونی او لبرم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوی او د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې په زیات شمېر نورو برخو کې هم يهودي مذهب او کسان هم ژوند کې خو زیاته کچه شته. هغه عیسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل، عیسوي دین پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو کاتولیک دی، بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یې دیږي. د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یې دیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمني پوه، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللي وو. نو خو شاو ګلالي زده کوونکو، در دې دم پریمو ژو تاسو د اروپا د لوی وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوستلون کې برخې ته راځو چې په دې برخه کې مو تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو. قدر مونږ زده کوونکو همیش دا په یاد وساتئ چې اروپا لوی وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزښت وړ اقلیم لرونکو پلازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خواته وچه ده، یعنی په دې لعمل څخه اروپا لوی وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یو ډیره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویو وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویو وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویو وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي یو قدر منځ کو د اروپا د لوی وچې کوم قراره مالداري یا هم کوم قرارنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې ټکنالوژي په واسطه سره رسول کیږي، کوم چې په دې کې زیات په خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د لوی وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنی دغه لوی وچې کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هېواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې درسان قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې رواج دي یا هم دود دي. د اروپا لوی وچې اقلیم او پوره اورش د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لوی وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دستور یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلند هیواد چې به دې تر نوز د کونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لوی وچ یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دې خپل کورنی اړتیاوې د خپل کرنیز حاصلات او همشنه د مالداری څخه پر کوي، یو څه نور اندازه به دغه کرنیز حاصلات او همدارنګ دغه مالداری کې کوم غوښه شي دي، کوم لبنیاتونه، کوم شان دي لسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونه ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداری چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرني هیوادونه ته یې استوي. همدارنګه که درمونه وګورئ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو